د سهار اته بجې سوې د ازادي راډیو یو بلس یو ساعته پښتو خبرونې ته مو هرکلی کوم. د سولې په پروسه کې د ټولو مطرحو سیاسي څیرو د رول پر ادا کولو د ارګ ټینګار په کندز کې د تاوتریخوالي له ډېرېدو د خلکو شکایتونه او هم په نړیوالو مسایلو کې د بلاروس د وروستیو مظاهرو حال درکوو. نو راپورونه هم لرو خو په سر کې مهم خبرونه. د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل د پلان د څارنې دوهمه کلنۍ غونډه نن په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی محمد حسن هوتک پرون مازدیګر په کابل کې ووژل سو او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلسلهکار جرید کوشنر د اسرائیلو او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سولې وروستی تړون یوه تاریخي بریا بولي. د خبرونو تفصیل. د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل د پلان د څارنې دوهمه کلنۍ غونډه نن په کابل کې جوړیږي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو په جلا جلا اعلامیو کې د غونډې ته له خپل چمتووالي خبر ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مرستیال وزیرانو په سطحه په دې غونډه کې به د امنیت او سولې په برخه کې شته ګډوننګونو ته د حل لارو په اړه بحث وسي. افغان او پاکستاني چارواکي به دوشنبه په 5 ډلګیو کې د ترهګرۍ سره پر مبارزې، اقتصادي او امنیتي همکاریو، کډوالۍ، سیاسي همکاري او د افغان سولې په تړاو پر همکاریو بحث وکړي. د استرالیا دفاع وزارت وایي ژر به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته څه باندې 15,000 ژغورونکي الکتریکي آلې ورکړي. په کابل کې د استرالیا سفارت دا خبر د خپل ټویټر له لارې خپور کړ. د بیان له مخې استرالیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د صندوق له لارې له 2015 کال راهیسې 225,000 داسې دستګاوې افغان حکومت ته سپارلې دي. د دغو برېښنایي آلو له لارې د رادارونو، غږیزو موجونو او نورو پلټونکو برېښنایي هڅو مخه نیول کېږي. د استرالیا سفارت ویلي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د صندوق دوهم لوی تمویلونکی دی چې د ونډې برخه یې د کال 80 میلیون ډالرو ته رسېږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر خپل ټویټر د استرالیا له همکارۍ مننه کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی محمد حسن هوتک پرون مازدیګر په کابل ښار کې ووژل سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه. ښاغلی آریان زیاته کړه چې ناپیژند وسلوالو مازدیګر 6 بجې په ښاغلی هوتک باندې د کابل د 5 ناحیې په قلعه وزیر سیمه کې برید کړی دی. هغه ویلي چې پولیس دا پیښه تعقیبوي. محمد حسن هوتک په مشرانو جرګه کې د زابل ولایت مخکنی استازی و. د افغانستان د سنا جرګې مشر فضل هادي مسلمیار هم پرون ناوخته پر خپل ټویټر د ښاغلی تک پاور جل کېدو خوشینی شوډله. زموږ غله آزادې رادیو ری. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصر الله وی ډلۍ په لبنان کې د یو داسې دولت جوړېدو ملاتړ کوي چې وکولای شي د بهرن ځپل هیواد اقتصادي وضعیت ښه او لوی اصلاحات راولي. نصر الله پرون ویل چې په لبنان کې د یو نوي سیاسي قرارداد په اړه د فرانسې له وړاندیز سره موافق دی، خو په دې شرط چې د لبنان ټول اړخونه پکې شامل وي. د حزب الله د مشر دا څرګندونې یوه ورځ وروسته لاغه کېږي چې د لبنان بیلابیلې پارلماني ډلې نن د یوې غونډې په ترڅ کې نوی صدر اعظم ټاکي او هم ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن ناوخته د لبنان پلازمینې بیروت ته سفر وکړي. دا د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې لبنان ته د ولسمشر ماکرون دوهم سفر دی. په بیروت کې د اګست 4 نیټې تر خونړۍ 14 وروسته فرانسې د لبنان د ملاتړ ژمنه وکړه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستر سلاکار جارید کوشنر د اسرائیلو او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سولې وروستی تړون یوه تاریخي بریا بللې ده. کوشنر پرون په اسرائیلو کې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې پر مهال د دغه تړون په اړه خبرې وکړې. اسرائیل او متحده عربي اماراتو د اګست په 14 د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې د دواړو هیوادونو ډیپلوماتیکې اړیکې پیل سوي او په سوداګرۍ او تګ راتګ کې یو بل ته ژمنې ورکړل سوي دي. د امریکا د ولسمشر ستر سلاکار شغلی کوشنر پرون ویل چې اوس نور عربي هیوادونو ته هم د ورته اقدام موقع برابر شوی ده. تمه ده نن د اسرائیلو څخه متحده عربي اماراتو ته لومړنۍ سوداګریزه الوتکه ترسره شي. او جنت ایسپر به لمړنۍ تور پوست امریکایي ښځوي چې راتلونکي کال ته به فضا ته ولېږل سي. دا خبره ناسا یا د امریکا د فضایي چلند ملي ادارې اداونې اعلان کړې ده. 49 کلنه جنت ایسپر به په 2018 کال کې د یو شپږ میاشتني ماموریت ته مخه د امریکا فضایي مرکز ته ولاړ سي. فضا ته د میرمن جنت لمړنۍ سفر داسې وخت ترسره کیږي چې د تازه د فضایي انجینري په برخه کې خپل دکتورا اخیستې ده. د خبرونو پای. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. د افغانستان د سولې په پروسې کې د مطرحو سیاسي څیرو پر رول د ارګ ټینګار.
سولې او ملي پروسه ده. په دې پروسه کې د افغانستان هر پیژندل سوی با نفوذ څیره او هر افغان خپل رول لري. زموږ تمام امداد شي دوی د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي.
جنګ کې څه دي؟ د شفیقي خپلواک شعر او پر خواله رسنیو غبرګونونو په اړه د اغلی خپلواک نظر په یوې مرکې کې.
البته ښایي یو یا دوه کسه داسې وي چې د هغوی هغه ایګو هغه ځان غوښتنه پکې خړوبېږي. لیکن زه نه پوهېږم چې دا به څه ډول خوند وي چې د میلیونو انسانانو د وینو له څښلو یې اخلي.
په کندوز کې د تاوتریخوالي د ډېروالي په اړه د خلکو شکایتونه.
دینو نه راغلی نه تخوارو زاري کورونه ټول بمباري دي طالبانو نه ډک دي او نه تخوارو زار پراته دي دولت زموږ بخښه څه کې ترګې لګ.
د بیلاروس د روسي مظاهرو حال هم اوریدلای سي. دا او نور لا ازادي راډیو اوري. ارګوی تملری چې د سولې په پروسه کې پیژندل سوی چیرې خپل رول ادا کړی. د خبره د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ورسته ترغه ازادي راډیو ته وکړه چې په خوانی ولسمشر حمید کرزی او د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین ربانی د ملي مصالحې په شورا کې خپل غړیتوب نه دی منلی. حکومت د شمې په ورځ د عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالی شورا د غړیو نوملړ اعلان کړ. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ځینو مطرحو سیاسي څیرو لخوا د ملي مصالحې د عالي شورا د غړیتوب تر نه منلو وروسته ارګ هیله ښودلې چې دغه څیرې د سولې په پروسه کې خپل رول ترسره کړي. د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویاند د واخان مینپال یکشنبه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
سولې او ملي پروسه ده. په دې پروسه کې هر سیاسي شخصیت د افغانستان هر پیژندل سوی با نفوذ څیره او هر افغان خپل رول لري. ولسمشر د دې رول ته په کتو باندې دوی ګمارلې دي او زموږ تمام امداد شي دوی د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي.
مینپال روس تر هغه دغه څرګندونه وکړي چې یک شنبه پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ملي مصالحې په عالي شورا کې خپل غړیتوب رات کړ. کرزی په خپل فیسبوک او ټویټر په دې اړه په بیانونو کې ویلي چې دا د سولې لپاره هڅه د افغانستان د ټولو خلکو ملي هڅه بولي او په دې برخه کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي خو په هیڅ حکومتي تشکیل کې برخه نه اخلي. تر حامد کرزی وروسته د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی هم چې د ملي مصالحې عالي شورا په اعلان شویو شپږ څلوېښتو غړیو کې شامل دی خپل شمولیت رد کړ. ښاغلي ربانی په یو فیسبوکي پوسټ کې لیکلي چې جمعیت ګوند آن خپل مشر د سولې په لار کې قرباني کړ او چمتو دی چې په دې برخه کې هر ډول قرباني ورکړي خو له دې چې مشوره ورسره نه ده شوې د ملي مصالحې په شورا کې ونډه نه اخلي. د ملي مصالحې د عالي شورا د غړیو د نوملړ په اړه تر ټولو وروستی خبرګون بیګا د مالیې د پخواني وزیر او په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زاخیل والو. هغه انتقاد کړی چې سوله که د سولې په نوم د غنایمو ویش. د عمر زاخیل وال دا ټویټ چې ځینې نور مسایل له هغې ډلې په څو دندو د یو شخص په ګمارنې انتقاد پکې شوی د پخواني ولسمشر حامد کرزی له ټویټر بیا خپور شوی. ارګ په دې اړه رسمان څه نه دي ویلي خو عارف سمیم چې د چارو ادارې یو سلاکار دی او پخوا د ولسمشر مرسیال ویاند هم وو په ټویټر لیکلي حکومت د کال 400 میلیونه افغانۍ پخواني ولسمشر حامد کرزی ته ورکوي او په تر ټولو خوندي کور کې اوسي. نو د په خبره آیا اوس یې وخت نه دی چې له دې امتیازاتو تیر شي؟ د ملي مصالحې د عالي شورا د غړیو نوملړ په اړه دا تازه خبرګونونه داسې وخت رامنځته شوي چې حکومت په دې وروستیو ورځو کې څو واره ویلي روانه اونۍ بین الافغاني خبرې کوي. طالبانو په دې ټینګار کړی چې حکومت باید لومړی د دوی پاتې 360 بندیان خوشی کړي او بیا بین الافغاني خبرو ته ورسره کینی.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
ورځو کندوز ولایت د کندوز یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی دی او روان وضعیت دوی اندېښمن کړی دی. دغه خلک خبرداری ورکوي که چیرې حکومت د ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي شایي د کندوز وضعیت لا خراب سي. اجمل آریان له سیمې څخه راپور راکوي.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې تل د طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شاهد وي. له دوه اونیو وړاندې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ښار په نږدې څنډو او دغه شان په خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې د دولتي ځواکونو پر وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او له امله یې څه باندې 6000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. 50 کلنه زرغونه چې د کندز ښار لودینو څخه بې ځایه شوې وایي تر اوسه پورې ورسره مرسته نه ده شوې.
موږ د لودینو یو راغلي دا دوه شپې شو دلته پراته یو وږي تږي ماشومان راسره دي موږ سره کومک نه دی شوی. طالبانو په ځاینه کور هم طالبانو په لاس دی.
بس بیبی هم د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوې ده. دغه 10 کلنه مېرمن له خپلو ماشومانو سره د کندز ښار په یو ښوونځي کې اوسیږي. بلخوا په کندوز کې یو شمیر مدني فعالان د مرکزي حکومت نه پاملرنه او دغه شان د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د کندوز پوله درلودل له هغو عواملو څخه بولي چې په کې وسلوالو طالبانو ته د فعالیت زمینه برابره شوې. په کندوز کې مدني فعال زبی الله مجیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخالفین زیات تلاش میکنند که ولسوالی امام صاحب که جنگ ایران داره او را در اختیار خود داشته باشند کمبود تهدید بکنه شیرخان بندر.
مخالفین هڅه کوي چې د امام صاحب ولسوالی ونیسي څو شیرخان بندر وګواښي. دغه سړک چې د قلعهزال ولسوالۍ د مزار شریف له کلدار ولسوالۍ سره نښلوي او په دې سیمه کې غواړي چې تاجکستان وګواښي. که چیرې حکومت په وخت سره توجه ونه کړي نو ښایي د کندوز یو شمیر ولسوالۍ سقوط وکړي. نو له دې ځایه نه یوازې افغانستان بلکه همسایه هیوادونو ته هم ګواښ متوجه کیږي. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د دې ولایت روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
ما نگران هستیم، مردم کندوز نگران هست. ما بارها تقاضا کردیم از حکومت مرکزی و اداره محلی که باید
موږ اندېښمن یو. د کندوز خلک اندېښمن دي. موږ تل غوښتنه کړې چې د کندوز امنیتي کمربند ته باید توجه وشي تر څو خلک خوندي ژوند وکړي. بیا هم له چارواکو غوښتنه کوو چې امنیت ته توجه وکړي تر څو د تیرو کلونو ناورین بیا ځلې تکرار نشي. موږ د امنیت غوښتونکي یو. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې په تېرې یوې اونۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کندوز دیوالي وان اسمت الله مرادی په دې اړه وویل
کندوز ولایت یو ستراتیژیک مهم ولایت او خلفینه هم هڅه کوي چې دلته خپل پلول کې لاندې ساحه زیاته کړي او دلته د دوی اقتصادي د ستراتیژیک ګټې نور ولایتونو په پرتله زیاتې دي. د دوی پلانونه خلاصه شوي دي او نه توانېدل شي خپل اهداف ترلاسه کړي ځکه چې دلته قواوې په ډېر لوړ مورال سره چمتووالی لري او د خاورې د دفاع په خاطر باندې دوی په سکرنو کې میشته.
کندوزیانو دوه ځله د وسلوالو طالبانو په لاس د کندوز ښار سقوط تجربه کړی. دوی له حکومت څخه غواړي چې د ژمي له رارسېدو مخکې په سیمه کې امنیت تامین کړي تر څو بې ځایه شوې کورنۍ بیرته خپلو مینو ته ستنې شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
پښتانه شاعر او لیکواله شفیقه خپلواک وایي شعر او ادب د ټولنیزې سولې په راوستلو کې ډېر رول لوبولی سي. شفیقه خپلواک څو ورځې د مخه جنګ ته مځه تر عنوان لاندې یو نظم په ارک کې ولوست چې په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو خوښ کړ. شفیقې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې هنر او ادب د جګړې شکل خلک له خپل ځان او احساساتو سره مخ کوي او دغه قضاوت ته یې راولي چې ولې د انسان وینه تویه سي. لاغلی خپلواک سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې ده. لومړی یې ورڅخه غوښتي چې جنګ ته مځه شعر ووایي او بیا ورسره خپل تړلی حس بیان کړي.
جنګ ته مځه، جنګ ته مځه، جنګ کې څه دي؟ د دوو سترګو ړندې دي، د معصوم زړه درېده دي، تور کیبوته کاته دي، د مرغویو پریواته دي، د غاټولو قتلېده دي، د ببریو وچېده دي، د شنو پاڼو رژېده دي، د اسخیو ټوکېده دي. جنګ ته مځه، جنګ کې څه دي؟ زه چې کله ارک ته وبلل شومه یا څو شعرونه مې انتخاب کړل چې ما غوښتل دغه شی وایم. یو شعر ما عسکرو ته لیکلی و، دوستانو پیغه ډېرې تاکید وکړې چې د خپلواکۍ د ورځې لمانځنو غونډه ده او هغه کې که دا شعر ویلې سي مناسب راځي، خو تر اخر شېبې پورې زما زړه دغه شعر ته و. له دې جنګه ستړي یو و کن یو او دا احساسوم دغه سلام علیکم په خواله رسنیو کې د شعر ته و. او واقعاً پښتنه ده په جنګ کې څه دي پرته له ویجاړولو، پرته د یو بل خوړلو، پرته له دې چې یو نو واخلي، یعنی جنگ څه ورکوي؟ البته ښایي یو یا دوه کسه داسې وي چې د هغوی هغه ایګو هغه ځان غوښتنه پکې خړوبېږي، لیکن زه نه پوهېږم چې دا به څه ډول خوند وي چې د میلیونو انسانانو د وینو له څښلو یې اخلي.
د شعر په ژبه د سولې لپاره څومره کار کېدای شي، څه فکر کوئ؟ د جګړې ښکېلې خواوې څومره تشویقېږي چې وسلې ته لاس ور نه وړي د دغسې شعرونو تر اورېدو وروسته؟
دا شعر هڅه د طالبانو هغه کسان چې طالبانو په لوري کې دي، لکه مثلا عادي وګړي چې د هغوی ملاتړ کې دغه شریک کړی و، هغه کسان چې د حکومت تر سیوري لاندې ژوند کې دای شریک کړی و، هغوی چې په هیڅ اړخ کې نه دي دای شریک کړی و، هغوی چې په هر لوري کې دي. یعنی یو انساني پیغام لري، یو داسې څه چې هر څوک کولی شي ځان ورسره تړلی احساس کړي، هر څوک کولی شي ځان پکې ومومي. عموما خلک چې جنګ ته ځي هغوی نه شي کولی خپل ځان سره مخشي، دوی دننه یو څه ورته وایي چې دا کار مه کوه، لیکن دوی خپله کمزوري په دې کې پټوي. او ادبیات او هنرونه دوی له دغسې یو حالت سره مخ کوي، دوی خپل ځان ته مخ کوي، دوی له خپلو احساساتو سره چې دوی له تېښتې دي مخ کوي. زه فکر کوم ټولنیزه سوله کې ادبیات خورا عالي رول لرلی شي.
د یوې پښتنې پېغلې په توګه چې شعر لیکي، بیا په سټېج وایي، څه فکر کوي که داسې وخت راشي چې دغه کار ممکن نه وي؟ څه حس به لري؟ ممکن شل کاله مخکې دغسې یو فرصت نجونو ته نه و مساعد، دغسې دوره که بېرته راشي
چې ډېر به وي، ولې به نه وي؟ ډېر شي، ولې ونه اوسي؟
یعنی د راتلونکي لپاره د یوې پښتنې شاعري او پیغلې په توګه باندې ډېره هیله منه یې چې ښځو ته نور هم رول ورکړل سي؟
زه بېخي خوشبینه یم، ځکه خپله مو وویل چې شل کاله مخکې چا تصور نه شو کولی چې یوه نجلۍ د راسي د ولسمشر په مخ کې په سټېج ودرېږي. او ډېرې نورې نجونې دي چې هغوی لیکل کوي او په نورو برخو کې فعالې دي. زه فکر کوم که نن لس وي، شل کاله وروسته باید دغه 500 ورسېږي. اقل زه هېڅ ویره نه لرم، زه د دې ډار نه لرم چې زه به غلی شم. خو کله ما پوښتل کېږي چې ته شعر مه وایه او په دې باندې وطن ته سوله راځي، زه ترجیح ورکوم شعر ونه وایم، که زما د شعر په نه ویلو وینه درېږي، جنګ بستېږي او وطن ته تلپاتې سوله راځي.
پښتانه شاعر او لیکواله شفیقه خپلواک و دوستان اولکه چې تاسو هم خبر یاست، جګړو په افغانستان کې زرګونه ماشومان یتیمان کړي دي چې دغه ماشومان حتی له خپلو لومړنیو حقونو لکه د زده کړو له اسانتیاو څخه بې برخې دي. د دې تر څنګ دوی نورې ناخوالې هم لري. په همدې تړاو په لغمان ولایت کې د یوه ځوان په اړه یو راپور اورو چې دی د خپل ولایت اوسیدونکو ته په وړیا ډول بېوسه او یتیمو ماشومانو ته د سواد زده کړې مرکزونه جوړ کړي. 2-3 کلن عزت الله مروان چې خپل له هم محصل دی، د تیرو 5 کلونو رئیس شاوخوا 0 یتیمانو او بېوزلو ماشومانو ته د سواد زده کړو په برخه کې ښوونه او روزنه کړې ده. په دې اړه د سهارګل امیرزی یو راپور اورو.
د لغمان اوسیدونکي عزت الله مروان له 5 کلو راهیسې په دغه ولایت کې له 0 زیاتو یتیمو بېوزلو او ناچارو ماشومانو ته ښوونه او روزنه ورکړې ده. درویش کلن مروان چې لا د حقوق پوهنځي د ډیپلوماسۍ څانګې د وروستي کال محصل ده، نه یوازې د بېوزلو ماشومانو په ښوونه او روزنه بوخته، بلکې په خپل شخصي لګښت دغو ماشومانو ته د زده کړو اړین توکي هم ورکوي. مروان وایي د خپل خوب، آرام او تفریح وختونه یې د بېوزلو ماشومانو د ښوونې او روزنې په نوم وقف کړي، کوم چې د یوه ځوان په ځانګړي ډول د یوه محصل د ذهني آرامښت لپاره تر ټولو اړین دي.
یو همدا لامل دا و چې په کومه سیمه کې چې زه ژوند کوم، دلته بېوزله او یتیم ماشومان په کلیو بانډو کې همداسې وزګار ګرځېدل. بل همدا لامل دا و چې زموږ هغه خویندې ورونه چې په اووم اتم او نهم ټولګیو کې بول. متاسفانه باید ویم چې کله له دوی څخه مې پوښتنه کوله نو په لیک لوست کې به یې ډېرې ستونزې درلودې. دغه دوه لاملونه و چې زه دې ته وهڅولم تر څو په لغمان ولایت کې د بې وزلو یتیم ماشومان لپاره د سوازده کړې ښوونیز مراکز پرانیزم. د ویاړ ځای ده چې په یوازې ځان دومره ماشومان ته د تعلیم زمینه مې چمتو کړی.
عزت الله مروان نه یوازې د خپل کور کلي او د نږدې سیمو ماشومانو د ښوونې او روزنې چارې سنبالوي، بلکې د لغمان لرې پرتو سیمو ته ځي او په بې وزلو ماشومانو د لوست کتابونه، کتابچې، قلمونه، رنګي او نور اړین توکي ویشي او زده کړو ته یې هڅوي. د مروان شاګردان د نوموړي له مهربانۍ او کړنو خوښ دي او هیله مند دي چې دغه لړۍ وغځېږي.
زما نوم کوثر، موږ سیده ترغله ول موږ پلي کولوس نه پوهېدو. استاد نیو نړۍ مننه، موږ پلي کولوس وکړو. موږ سره حکومتي مواد او کتابچه او قلم موږ سره کومک کوي.
زما رحم نوم ذکر یاد د مروان کونی سره ورسره کیه تاسو زده کوم. عزت مروان صاحب څخه ډیره مننه کوم چې دغسې په هر ولایتو کې باید د عزت مروان نوم واغستل شي. عزت مروان ډیر ښه سړی دی او هر جمعه موږ ته تربیتي پروګرام وړاندې کوي. دغسې موږ په ښوونیز مرکز کې سل دانې شاګردان شته دي چې هغه ته کتابچې، قلمونه، بیکي، رنګي او داسې نور شیان هم ورکوي. زه د هر ولس څخه دا غوښتنه کوم چې په هر ولایت کې همدغسې شیان جوړ کړي، ښوونیز مرکزونه جوړ کړي.
د دغو ماشومانو کورنۍ وایي له کله یې چې ماشومان د مروان له پوهې او روزنیزو تجربو برخمن شوي، نه یوازې دا چې د پوهې کچه لوړه شوې، بلکې د ټولنیز ژوند په کړو وړو او ناسته ولاړه کې هم مثبت بدلونونه راغلي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس بل اسدالله لودین خبرو چې لویدی جو رسنیو د افغانستان په اړه څه لیکل دي.
مل آنلاین خبرونه د افغانستان د پخلاینې عالی شورا د بشپړېدو په اړه یو مطلب لیکلی او پکې راغلی د دغه شورا غړي له طالبانو سره خبرو کې د دولت له ادراسه بشپړ واک لري او وروستۍ خبره به د همدوی وي. په مطلب کې راغلی دغه کسان به نږدې راتلونکي کې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره دوهې ته ولاړ شي، خو خبرونه د دغه سفر کره نیټه نه ده یاده کړې. لیکوال ویلی د پخلاینې عالی شورا په جوړښت کې نه مېرمن شته او یو شمېر هغه چیرې هم پکې دي چې د شوروي د سرو لښکرو په وړاندې جنګېدلي او د کورنۍ جګړې پر مهال د افغانانو په وژنه کې هم لاس لري. لیکوال ویلی د پخلاینې عالی شورا دغه شپږ څلوېښت کسیز پلاوی د شمېر له پلوه د طالبانو له شل کسیز ټیم سره سم نه جوړېږي، مطلب کې د طالبانو پلاوی تر ډیره یوه خوله خلک بلل شوي. او لیکوال ویلي طالبان یوازې یوې مرجع ته ځواب ویونکي دي چې هغه یې مشر ملا هبت الله دی. فیر ابزرور انټرنیټي خپرونې بیا خپلې یوې مقالې ته دا سرلیک ورکړی، آیا افغانان تلپاتې سولې ته کار کولی شي؟ د مقالې په دوام راغلی د دوهې تړون په دوام ممکن بله هوکړه د افغانستان د څلورو لسیزو تاوتریخوالي ته پای ورکړي، خو په دې شرط چې ځینې مسایل پام کې ونیول شي. لیکوال ویلی افغانستان تر ټولو مخکې یوې محلي او ملي اجماع ته اړتیا لري، ځکه چې اوس دلته یووالی نشته. د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا او له فساد سره جدي مبارزه په مقاله کې د سولې د ټینګښت لپاره نورې سپارښتنې یاد شوي. د مقالې په دوام کې د ایران او پاکستان رول ته هم اشاره شوې او ویل شوي دغه دواړه هیوادونه چې اوس تورن دي د افغانستان د مخالفانو ملاتړ کوي، باید د افغانستان دولت ته ډاډ ورکړي چې نور دغو ډلو ته پټنځایونه نه ورکوي. لیکوال سپارښتنه کړې چې افغان دولت باید خپلو دې ګاونډیو ته دا ډاډ هم ورکړي چې افغانستان کې به یې مشروع ګټې له خطر سره نه مخامخ کیږي. مقاله کې ویل شوي چې همدې مسایلو ته په پام سوله ټینګېدای شي، خو هغه مهال چې د سولې له تړون وروسته هم نړیواله ټولنه د افغانستان سیاسي او اقتصادي ملاتړ وکړي.
او سمیوه نړیواله موضوع، د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې پرون لسګونه زره کسانو مظاهره وکړه او د ولسمشر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه وکړه. مظاهرچیانو سپین او سره بیرغونه په لاس کې نیولی و چې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو له رژیم سره د مخالفت سمبول ګرځېدلی. د راپورونو پر اساس امنیتي ځواکونو یو وار بیا د مظاهرچیانو د خورولو لپاره له زور زیاتي کار اخیستی او لږ تر لږه 115 کسان یې نیولی دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
منسک یو وار بیا د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د پراخو مظاهرو شاهد وو. مظاهره چیانو د الکساندر لوکاشینکو پر استعفا ټینګار کاوه. هغوی په خپلو شعارونو کې ویل چې موږ به یې وګټو. خلکو قطارونه جوړ کړي وو او د استقلال میدان ته روان وو، کوم ځای چې له مخکې عسکرو محاصره کړی وو. د بیلاروس د کورنۍ چارو وزارت په خبره د بلوازد پولیسو د مینسک ښار په څو سیمو کې د مظاهرچیانو مخه نیولې او لږ تر لږه 125 کسانې د خپلواکۍ یا استقلال میدان ته نږدې نیولي دي. د کورنۍ چارو وزارت زیاته کړې چې د امنیتي منصوبینو د پیاوړتیا لپاره یې مینسک ښار ته زریپوش ګاډی راوستي او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو هستوګنځي ته نږدې تم کړي دي. اخو د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوویستي پرون د الکساندر لوکاشینکو ویډیو خپره کړې چې د خپلې کلا په حویلۍ کې له وسلې سره ګرځي. معلومه نه وه چې دا ویډیو پرون ډکه شوې که مخکینۍ ده. لوکاشینکو چې له 1994 کال په بیلاروس واک چلوي ویلي چې واک نه پرېږدي. هغه مظاهره چان تورن کړي چې د بهرنیو په لمسون پاڅېدلي. د بیلاروس خلک او مخالف ګوندونه وروسته له هغه پاڅېدل چې د اګست په 9 ولسمشري ټاکنو کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان شو. مخالفې کاندید سویتلانا تخانفسکایا وویل چې لوکاشینکو په درغلۍ ځان ولسمشر کړ. له هغه وخته څه باندې 10 ورځې تیریږي او ورځ تر بلې خلک او مخالف ګوندونه له واکه د لوکاشینکو د لرې کولو په غوښتنې ټینګار کوي. لویدیز په تېره بیا اروپایي ټولنه د مظاهره چانو ملاتړ کوي او وایي چې د رڼو ټاکنو د غوښتنې په خاطر د مظاهره چانو له هدفونو ملاتړ کوي او په کار ده چې د بیلاروس حکومت اوسنۍ لانجه د خبرو له لارې هواره کړي. اروپایي ټولنې همدا تېره جمعه په څه باندې 10 بیلاروسي چارواکو بندیزونه هم ولګول او دې ته یې تابعه نیولې چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. خو اخوا د بیلاروس متحده روسیا بیا د الکساندر لوکاشینکو تر څنګ ولاړه ده. تمه ده راتلونکې اونۍ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په موسکو کې د لوکاشینکو کوربه وي. دوی دواړه دا وروستۍ 2 ورځې په ټلیفون هم خبرې کړي دي.
او سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. لازدی رادیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نریل حالاتو خبر شد.
بیرته افغانستان ته او د غزنی ولایت ورزو چیرې چې د یو کس د خپلې محبوبې له مرګ وروسته د هغې په عشق کې هنرمند سوی دی. دی په یو وخت 4 هنرونه پر مخ وړي. دغه هنرمند که څه هم پر خپل زړه د خپلې محبوبې د بیلتون دروند پیټی ګرځوي، خو وایي چې د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالۍ وربخښي. حبیب رحمان تاثیر په اړه یو راپور لري.
اول خبر نوم را واخستان
مانم عبدالرحمت ده.
عبدالرحمت ده کوم ځای اوسیدون
کې؟ غزنی دی ولایت هم او دی کرباغ دی ولسوالی هم او دی ارباب دی کلی.
عبدالرحمت د خپلې مینې د بیلتون له امله د ژوند له ټولو چارو لاس اخیستی او یوازې د خپل هنر پاللو ته یې مخه کړې ده. د خلکو ساړه مجلسونه تاوده ساتي او غم یې غلطوي. نوموړی پر خپل میرمن له واده کولو څخه وروسته مین سو، خو بخت یې یاري ونه کړه. له 10 کلونو ګډ ژوند کولو څخه وروسته یې میرمنې د ژوند لاره د تل لپاره جدا کړه. عبدالاحمد یې یوازې پرېښود. عبدالاحمد له تیرو 10 کالو د خپلې میرمنې په عشق غرق پاته سوی دی. خو د خپلې محبوبې بیلتون هغه د یو ستر هنر څښتن کړ چې په یو وخت یو دوه څلور هنرونه پر مخ وړي. شپېلۍ وهل، دروی ژغول، باجه بغول او ناتنه یې د میرمنې له مرګ څخه وروسته ملګري جوړ سول. ارمونیا یا باجه د سندریز بنډار او یا هم د موسیقي مالګه ده. ډیری وخت سندرې پیل له همدغه بنیادي آلې څخه کیږي. عبدالاحمد هم د باجې په نوم یوه وړه آله په خولو ژغوي، خو تر څنګ یې ورسره د ساک شلو پر وخت د ډول یا تبلې ژغ هم باسي. پیلی د موسیقي هغه خوږه آله ده چې ډیری مینوال لري. خو عبدالاحمد هم یوه نه بلکې غبرګې شپېلۍ په یوه وخت ژغوي تر څو مینوال یې زیات خوند ورڅخه واخلي. دروی یا نړکه د هندوستاني کلاسیکي موسیقۍ له مهمو آلو څخه دی، خو د افغانستان په غرونو او دښتو کې شپونکیانو هم د دغه آلی په خواږه غږ او ښکلي نغمې د اورېدونکو زړونه ګټلې دي. عبدالاحمد هم ډیری وخت دروی غږوي او د خپلو مینهوالو زړونه ګټي. عبدالاحمد شاعر نه دی، خو د پورته دریو واړو یادو هنرونو تر څنګ کله کله د پښتو د پخوانیو او مشهورو شاعرانو نعتونه هم وایي، خو وایي دغه نعتونه ډیری وخت د خپلې محبوبې پر قبر زمزمه کوي.
تصورت دی محمد نوی پیدا پیدا کړی به خدای نوی دا دنیا، کل جهان دی محمد په مخ پیدا شو، محمد دی تمام جهان پیشوان.
عبدالاحمد که څه هم چې پر خپل زړه د خپلې محبوبې د بیلتون دروند پیټی ګرځوي، خو د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالي وربخشي. ازادي راډیو ته یې وویل خوشحاله وي چې نور خلک یې له هنر څخه خوند اخلي.
او په دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدلو، مخکې تر دې چې دوه اونیز پروګرامونه درته وړاندې کړو، د مهمو خبرونو سر ټکی. د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل د پلان د څارنې دوهمه کلنۍ غونډه نن په کابل کې جوړیږي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو په جلا جلا اعلامیو کې دې غونډې ته له خپل چمتووالي خبر ورکړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مرستیال وزیرانو په سطحه په دې غونډه کې به د امنیت او سولې په برخه کې د موجودو ننګونو ته د حل لارو په اړه بحث وشي. د استرالیا دفاع وزارت ویلي ډېر ژر به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته څه باندې 15,000 ژغورونکي الکتریکي آلې ورکړي. په کابل کې د استرالیا سفارت دا خبر د خپل ټویټر له لارې خپور کړی دی. د بیان له مخې استرالیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د صندوق له لارې له 2015 کال راهیسې 225,000 داسې دستکاوي افغان حکومت ته سپارلې دي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي د استرالیا له همکارۍ مننه کړې. د افغانستان د مشرانو جرګې په خوانی غړی محمد حسن هوتک پرون مازدیګر په کابل ښار کې وژل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ازادي راډیو ته دا پیشه تایید کړه. شغلی اریان زیاته کړه چې ناپیژند وسلوالو مازدیګر شپږ بجې په شغلی هوتک باندې د کابل د پنځمې ناحیې په قلعه وزیر سیمه کې برید کړی دی. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصر الله وایي ډلې په لبنان کې د یو داسې دولت جوړېدو ملاتړ کوي چې وکولای شي د بحران ځپلې هیواد اقتصادي وضعیت ښه او لوی اصلاحات راولي. نصر الله پرون وویل چې په لبنان کې د یو نوي سیاسي قرارداد په اړه د فرانسې له وړاندیز سره موافق دی، خو په دې شرط چې د لبنان ټول اړخونه پکې شامل وي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستر سلاکار جارید کوشنر د اسرائیلو او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سولې وروستی تړون یو تاریخي بریا بللی. کوشنر پرون په اسرائیلو کې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې پر مهال د دغه تړون په اړه خبرې وکړې. او جنت اسپر به لومړنۍ تورپوست امریکایي میرمن وي چې راتلونکي کال ته فضا ته لیږل کیږي. د خبره ناسا یا د امریکا د فضایي چلن ملي ادارې دا اونۍ اعلان کړی ده. او سم ادوا اونیز پروګرامونه لرو د انصاف پلټ کې، او ورپسې به تاسو د ورکو عزیزانو پروګرام واوري.
د انصاف پلټ کې
یو چې هغه پسې ورشبل وي، هغه پسې ورشم دی کې روان ورستی دي شي او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین سوای
کوتي ازري په ګرکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په تور کړی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د لغمان له ولایت د نظیف الرحمن په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې کال مخکې د لغمان د روغتیا د ریاست د ټکنالوژي په څانګه کې د آزاد رقابت لاري امتحان ورکړ. په امتحان کې کامیاب شوی هم ده. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون هم تایید کړ او د تقرر مکتوب یې د عام روغتیا وزارت ته لیږل ده. خو د ده په خبره یو کال کېږي چې کار د عام روغتیا وزارت په اداري ریاست کې بند ده. دغه ستونزه مو د عام روغتیا وزارت د چارواکو غوږ ته هم رسولې ده. وز به د لغمان ولایت اوسیدونکی نظیف الرحمن خپل ستونزه په خپله ووایي.
مقصد
مقصد دا چې زه مستحقم دا ناکام دی یا د نمرې بیا وکتل شي عریضه کې څه لیکلي وو؟
هغه عریضه دا وه چې زه د غیر قانوني لارې نه شارل شوی یم، د سیاسي فشارونو له لارې نه چې متاسفانه دا نه وم او هېڅ دا معلوم هم نه شوم. د اداري تاریخ شوم غوښتل مې چې د هغې په اړه باندې څېړنې وکړي. هغې څېړنې وکړې، دغه د عامې روغتیا رئیس او دغه بل شخص چې اوس دی دلته په عامې روغتیا وزارت کې زیاتره خلک چې زیاته کار کوو پېژندلي، نو د هماغه فشارونو له وجې نه زما کار معطل شو. دې اړه باندې رسمي اسناد په لاس لرم، زه د اصلاحاتي ادارې مکتوب هم په لاس لرم او اوس هم غواړم چې تاسې زما دغه عرض دا دی ویلې مالي ادارې ته وړاندې کړي چې هغوی په دې اړه باندې څېړنه وکړي.
دغه امتحان چې واخیستل شو ته پکې کامیاب یې، څه احکام لرئ د تقرر؟
بلې صاحب، زه اسناد لرم، د تقرر هم لرم او زه دې دې شارل ستړی وم، دې دې لازم او مضمون ګڼلی وم، دغه د امتحاناتو د کمیټې لپاره چې په ولایاتو کښې د هغې زه شارل ستړی وم، ما د تمام ډول سره امتحان واخیست، کامیاب یې وګڼلم. بیا ما ته هغې رسمي مکتوب را کړی په وزارت سیدامي ته زه تللی یم هلته، او اوس هم غواړم چې د عامې روغتیا معینت مالي ادارې په دې اړه باندې زما څېړنه وکړي. اوس هم هغه بس خالي ده، هغه ډاکټر مقرر شو او نه راغی، صرف زما پسماندي لپاره یې دا کار وکړ او د تقرر مخه یې ونیوله.
ته وویل چې اووه کاله د هغې سیتامه کښې کار کړی، د څه شي په حیث دې کار کړی؟
ما د لغمان د عامې روغتیا په سیتامه کښې تقریبا د معاون د همدغه صحي معلوماتو د امیریت په حیث باندې کار کړی ده، دا زما کارکردګي په شته ده. دغه وظیفه رسمي وه، دې ته ما امتحان وکړو، ما زه زما بس به رسمي شي، زه به په رسمي چوکاټ کښې کار وکړم. هغه نو دغه او دلایل په کښې پیدا شو، نو زما کار همدغسې پاتې ده. او اوس هم ما تاسې ته همدې لپاره زنګ وهلیم چې دا زما ستونزه دې معینې د مالي ادارې ته وړاندې کړي چې هغې په دې اړه باندې دې څېړنه وکړي.
تا څومره تحصیل کړی؟
ماشاءالله پاس.
ته وایي چې څوارلسم پاس یې، په کوم مسلک کښې؟
په ټکنالوژي کښې یم، لابراتوار مې برخه ده.
په دې مسالې د لغمان د عامې روغتیا رئیس خبر دی؟ څه مرسته یې درسره ونه کړه؟
نه، هغه خو ما سره هېڅ مرسته ونه کړل، زه د خپل شخصي خصومیت له لارې نه زما کار خراب.
ستا کار اوس چېرې بند دی چې موږ هغې سره په تماس کښې شو؟
ګورې، ما ته اصلاحات ادارې د تقرر لپاره رسمي مکتوبونه را کړل، زه هغوی قانوني وګڼلم او هغه شته دي را سره، د دې ته معرفي کړم. څومره هغه کسانو دلته خلک یې پېژندل هغه وایي، نو دې دې باندې فشار را وړه زما تقرر وروسته هغه شو د معتل شو، او اوس هم زما تقرر همالته معتل ده.
دغه بس اوس هم خالي دی؟
بلې صاحبه، دا بس اوس هم خالي ده او تر اوسه پورې دا بیا اعلان تللی، اوسه پورې خالي ده، دا بیا اعلان ته تللی او دا ما اوس هم زنګ د همدې لپاره وهلی ده. هغه برخه چې زه کار کولی شم، زه سابقه کاري تجربه لرم.
صحیح ده، صحیح ده. خو څومره وخت وشو د دې مسئلې؟ څومره وخت وشو
تقریبا د دې مسئلې څه یو کال وشو؟
ښه، د دې پوښتنه وکړو.
دغه ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت د ویان له مرستیال ښاغلي نورالله ترکی سره شریکه کړه. ښاغلي ترکی په دې اړه وویل:
جناب حسین صاحب، زه هم سلامونه تاسو د افغانستان ټول ولس سره مهربانې کوم، خدای لا چې جوړ به وي. زه دغسې موضوعات چې زموږ هېوادوال لري تاسو خوښ مننه کوم چې موږ ته یې په نښه کوئ. زه دغه ګران رودوم چې دی دې مراجعه وکړي مرایب شریف ته چې اساسي ستونزه څه ده. زه خو ډاډمن یم چې زموږ همکاران په کاملاً په خلاص ډول کار کوي، چې آیا دا ستونزه ته ولې ایجاد شوې ده چې دی په ریزر کښې قایم شوی ده او که مستقیماً بس ته قایم شوی ده؟ خو بیا هم که دوی سره دلته کومه ستونزه پیدا کېږي، موږ په روغتیا وزارت کښې د سمې شکایت په نامه یو دفتر لرو چې کارمندان لري، هغوی کولی شي چې دې ته مراجعه وکړي تر څو دوی موضوع زر تر زره بررسي شي او دوی هغه خپله نتیجه ور په ګوته شي چې آیا هغه شخص د پیغام شوی په ریزرو کې راغلی وه او که مستقیمن بس ته راغلی و. ستونزه څه ده؟ هغه د ستونزې اساسي نقطه وبیدا شي، بیا هم که دفتر شکایت ورته مراجعه ونه کړه یا لاسرسی ونه شو دا موضوع حل نه شوه، روغتیا وزارت رهبري یې کاملا خدمت کې ده، کولی شي چې له موږ سره نږدې کښېني او په موضوع باندې تفصیلي بحث وکړو چې ستونزه په کوم ځای کې ده، ولې دا دومره دغسې یو موضوعات رامنځته کېږي. زموږ هېواد په ستونزو سره مخ وي، دا چې لغمان یو لري ولایت ته چې کابل ته راځي او تګ راته کوي، داسې ځوانان زموږ کړېږي. زه خپله دغسې موضوعاتو ډېر حساس یم چې دغسې موضوعات باید په راتلونکي اوس کې پیدا نه شي. دفتر سمې شکایت مراجعه وکړي چې دوی ستونزه برسي کړي، له هغه وروسته که دې موضوع حل نه شوه نو موږ یې کاملا خدمت کړو.
تر هغه سب ډېره زیاته مننه. خدا وایي چې په لغمان کې پیدا دی، په لغمان کې مکتب ویلې دی او تحصیلي کړی او تقریبا اوه کال په دغه سیاتامې کې د اجیر په صفت کار کړی، خو اوس چې
یو موضوع دلته بله دا ده چې کمیسونه یې صادري چې کله امتحان اخلي هغوی هغه مسلکي والو ته ډېره ترجیح نه ورکوي، دوی په دې نه پوهېږي چې آیا دغه دې مسلک اړوند مسلک ده نه ده. نو کله چې دوی معرفي شي بیا روغتیا وزارت دوی ګوري، ځکه لابراتوار یوه حساسه موضوع ده چې باید هلته مسلکي کسان لاړ شي او غیر مسلکي نه. نو په همدې اساس باندې که دغه یوه ستونزه هم وي نه شي ویلی ماسی ولې څخه هر ستونزه ولري روغتیا وزارت په خدمت کې ده، شکایت دفتر لرو کولی شي چې مراجعه وکړي.
ترکه سب زما مقصد دا و چې دا وای چې زه کابل ته نابلده مې مو دومره پیسې نه لرم چې لاړ شم او راشم، لاړ شم او راشم او ستاسو आवाज به اوري. تاسو ورسره د خپل خوانه سمره مرسته کولای شئ
که تاسو د خپل درس اور دا ډېر کوم چې کله ما ته مراجعه وکړي زه به ورسره لاړ شم په کومه اداره کې چې د ستونزه وي ان شاء الله هغه ستونزې نقاط ستونزې هغه کوم ځای کې چې مهم نقاط ورته حل پیدا کړم او د حل لاره ورته وګورم. موږ خدمت کیو
د ازادۍ راډیو قدرمن و اوریدونکو و هم اوریدل چې د لغمان له ولایته د نظیف الرحمن په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې کال مخکې د لغمان ولایت د عامه روغتیا د ریاست د ټکنالوژۍ برخه ته امتحان ورکړی، په امتحان کې کامیاب شوی هم دی. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون یې کامیابي تایید کړی او د مقررېدو مکتوب یې د عامه روغتیا وزارت ته لیږلی هم دی، خو د ده په خبره کال کېږي چې دغه مسئلې پسې سرګردانه ده. او د عامه روغتیا د وزارت د ویان مرستیال ښاغلي نورالله ترکی وویل چې نظیف الرحمن دې ورته مراجعه وکړي او دی به ورسره تر هغې دفتر په دفتر وګرځي چې ستونزې ته یوه قانوني لاره پیدا کړي. درنو اورېدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زه فریبا زاهر خوشاله مې چې داونی بیا هم یو بل خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم موږ هغه پیغامونه لرو چې ځینې اوریدونکو په خپلو سیمو کې اور کسان موندلی دي او د هغوی نشانې راته وایي، او هم وروسته به بیا ستاسې هغه پیغامونه خپره کړو چې تاسو په خپلو اورکو دوستانو پسې ګرځئ. نو د خپرونې د جوړښت سره سم ارزو د هلمند ولایت څخه د یوه اوریدونکي پیغام اورو چې دی په خپله سیمه کې د یو پیدا سوي کس په اړه معلومات راکوي.
السلام علیکم، زه زموږ ورک پیدا سوی دی چې د چارچینې ولسوالۍ د خاخوردې د سیمېلي زموږ د وطن دی. زه د نیمې ولایت نه هرسراس په سیمه کې م ماته دې په دغه شماره ژوند وي 0 8 9 9 9 د مینې واتیا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زین فرید ملک د کابل والا د احسان نه دلته اسلام علیکم په نامه خدای لګره جګ دا میدان نه نه سکی چې نه کول نه درته سره نه کوار چې کی پیدا کی نو ما ته لیکو شو نه ده په پرو سو اتیا نه سو پنځه پنځوس دوا سو و چې پرو و اته یو پنځه پنځه څلور نه اته
السلام علیکم. زما هم سلامونه قبول کی قدردان مبارک د هلمند ولایت څخه خبره در سره کوم. تاسې یو ځوان دی په فیسبوک کې آکه چې پورته شوی دی نو هغه بل وته ایران کې فیسبوک تاګه چې پورته کړی دی نو دا چې دی د میدان ورګ ولسوالۍ دی اوس خاص په ایران کې اوسیږي نو یو بل یو معلومات راکړی دی چې دغه نمبر ازادي راډیو ته ورک نومي حضرت ګل دی او داسې په حضرت ګل دی شمس الله دی او د ورور نومي مقصود دی نو په کې څوک د دې په اړه معلومات غواړي نو زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 5 1 5 6 3. په ایراني شمېره جام اړیکه وسره ونیسي د هغه ځوان سره چې هغه په فیسبوک کې پورته کړی دی اکس او 0 0 9 8 9 او بیرته 4 0 8 10 بیا څه وخت ته تمام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو او مشرونکو ته ټول سلامونه. وعلیکم السلامونه ورته وایم. دلته یم زه قدرت الله کترمن یم مالک یم نیولی د ښایسته بولان. دلته یو مسلمان دی چې په بولان کې اوسېږي. نن زما په دکان سبا تا په دکان ما دې کې په نیمه بریالۍ مې میږي نو چې د کوم ځای ته پکایا دی چې بریکانو ته دغه لیونۍ غوندې ښکارېږي. دا ټول ښکار دی او محمد عارف او محمد داوود شناختګان دي ګډه عمر دې له مې دی نو کوم مسلمان وکي وروري اکای خانه خات چې توکي نو کې ته پاړه دغه لري پیروان چې دا کې نظم سره تلیفون کړو شمیرو باندې اړ کېو 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم اورور می تاسو ته سلام او د دې خبرونه قربت د جلاله تعالی خواږه خواږه سلامونه وړاندې کوم پر دې هلایم چې د ازادي راډیو همکاران به ټول راته روغ جوړ خوښه خوشاله بوي د ټلیفون پر کرخه اورور می بیا هم در سره راغلی د پخا بشان زړګي د درانی مکانه اغم لا اوس په حلل کابل ولایت نه یو ځل مې مخکې درته پیغام پیښه خواږه سړیه کنه هغه مې له پښتنه پیښه مونږ سره کنه یو جلتي والا د زرغونی په نامه باندې هغه نو اوس خدای خبرې کوي کنه وای ته فوټلاد مې مل دې او زه د کابل یم کنه هغه اوس مونږ راغلی یو کابل کې یو کنه تر مې هم را سره ده د جلتي وای مونږ د کابل یو خوست کابل کې ته کور نه د معلوم کنه فوټلاد مې نشته ده کدی یا مور یا ونه یا تر یا تر زمونی کا څو غواځ او کلام په تیار په کابل کې تر می همرا سره د داجل کې هم د کنه که هر څو می غواځ او د ټلیفون شمره به ورته وایم چې پر هو او کنه اته چې پر یو یو بیا چې پر څلور درې کدا پیغام حساسی را دول اوریدونکو له همکارانو نه چې لکم چې دا پیغام نشر کی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زادې راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دلته یو ماشوم چې نوم یې رفیع الله دی تقریبا 12 کال دی چې د محمد صاحب دی او موږ پیدا کړی دی. نو دی وایي چې زه د لغمان یم او موږ ته ځای سره معلومېږي. کسان چې غواړي چې بوځي نو زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي: 0 0 4 0 1 4 3. بل شمېره بیا ورته وایم: 0 0 4 0 1 4 3. د ازادي راډیو نه مننه.
السلام علیکم، زما فرید ملک دے کابل والا دے صاحب دا دل تے وقت دا دل دی ولا پلان نیمی کی دے پلان دا دل ولا دا تے تقریباً دل سکلو دا شون میں اسکی کی سی دکھو نا دا کسو دا خوار اس کی پیدا کی نیمی اسکی کو شیر دا شپر و و اتا یاو
السلام علیکم، ہرمند ولایت سے دا پتامہ آزادی رادیو سر سلطے والے جلد کرنا الگ سی اور دپلا میں غلام آزاد سی جہاں میں نے الگ رکھا دی ددن کی اولا دی وزر چاچی نو دول سوالی ام او د
السلام علیکم صاحب دل بخیر دل محمد
السلام علیکم، فیض افغان کندهار ولایت پنجوائی ولسوالی مرکز سے خبر رکھا ہوں میں خبر نہیں سکھوالی گنگی پنجاب ہر مسلمان ضروری فرداش میرا ہڈی کو نہیں پلاس ورک ہویا دس پیتا نسل شمارا ہویا دس پیتا نسل وش پیتا.
السلام علیکم، وارث ترخیل خیستہ بستر نتا سر آفیم ما دلته او الګ دانو داسې دل قدم دې لنده ده داسې لایق قط نامه باندې ده نو اې دنه خپل کو یعنی غلط څه وایم نه کوم هر څه دې تکلیف لري که څنګه نو که هر څه غواړي وروري اصلا لري ورنه من لري نو تر شماره ته ځنګ کې صفر واو یا یو اتیا څنګه فنګس تاسو سره واو اته نه دې هم د شماره وایم صفر و و اته یو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، جمال الدین ہیوالمل جوار خیلی ما د ننګرهار ولایت څخه یو ماشوم د یاسر پنم باندې د دولتو کلو په شاوخوا کې عمر لري، شنې سترګې او د چپلاس ګوتې هم کږې دي. که د هر چا وي دلته له یوې کورنۍ سره استوګنه کوي، د قرار چاوی یا سکتی جنی نو ما سر دی پتنش میرا باندی آڈی که ونی سی او خپل ماشم دی تطلا سکی زما دی تیری پنش میرا دا سی پر او سو واویا یو شپک شپیت یو دیر بلش میرا دا سی پر اتا آویا واویا پینز سوا پینز پنزوس شپک اتا بیا ایتگرا دوم سی پر اتا آویا واویا پینز سوا پینز پنزوس شپک اتا خدای پامان خخبتاو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اختر محمد خادم تاریخ نام دال ولایت واشیر وغیرہ تقریباً اتو کال پر چاخوا دے میرا سلور میں پناہ دے معاشم پیدا کرے دے نارام فصیم کم پیدا کرے ہر مومن مسلمان میرا باندھے آری کا وہ لکھی صفر و یو سلور دعا ات یو نه یتم شمیر از دل دیوان صفر و صفر و یو صفر دو ات نه یو نه خدای
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 41 15.
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو د خبرونی په دې برخه کې به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د هلمند ولایت بنایي ولسوالۍ سمولي عبدالسلام خبره کوم. زما یو ورور دی تقریبا 9 کاله کېږي چې د کور څخه نه درته تللی. د عبدالجبار په نامه دی که هر مسلمان ورور ته معلومات دي یا به خبره غوري موږ سره د شمارو باندې اړیکه ونیسي. چې پر آیا پاتېنی پنځنی شپږ سوه پنځوس بله شماره ده ترنایا
السلام علیکم. دا سړی چې دا ورور چې د بادغیس ولایت ته زنګ وي د بالامرغاب د ولسوالۍ ته ولما سره ورسره عزیز ده د هلمند ولایت د بغیل ولسوالۍ د کلاچې د کلي د اسامه د قاضي دور محمد د دغه سړي لمبر ماته بل هفته کې ګیر کړي څه ته کار نه کړي اوس هڅه چنډوال وویل ول د خدمت موږ شمیره ده په کابل کښې د ازادي راډیو شمیره دغه ده چې په دغه شمیره مو سره تماس ونیسي د ورسهم پیدا کړم. السلام علیکم.
ولایت مکله ولسوالۍ نه اړیکه مې ولې ده چې ما یو ورور ورک ته حاجزانکم پیدا کوم دې شمیره به اړیکه را سره ونیسېږي صفر و سوه دوهتیا دوه اتیا
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مادا پیغام ما یو قریب رکھ دی شرما دا کا پ نام دی دا لس کال کی تقریبا چورک دی لیک مند دی سی سخ نوار مسلمان کے پد پاڑ معلومات لري ماتی پد غش میرا بنی زنگوی سے پر وا سے پر سے پر درش پہ تنو نہ سے پر دریا بیا دش میرا وان سے پر وا سے پر سے پر درش پہ تنو نہ سے پر دریا والسلام.
ازادي راديو ټول اوردونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبعد سلام زما دا پیغام دی چې زما د یو اکا زوی دی د سوید ولی فنامه دی د خان په خان مشهور دی په لشکرګاه کې د هلمند ولایت په لشکرګاه کې ورک شوی اصلي د روزګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ دی په چارچینو کې د دوړمبابې کې هر ورور ته په هکله معلومات یا د ژوند یا د مرګ یا د یو وخت یو استوګنې چې دلته یې استوګنه کړې ده موږ ته دې په دغه شمیره زنګ ووهي اووه کاله کېږي چې ورک شوی دی 0 4 5 3 5 6 3 او 2 شمیره مو ده 0 0 2 1 8 5 8 شمیره یو ځل بیا وامه 0 4 5 3 5 6 3 او 2 شمیره مو ده 0 0 2 1 8 5 8 چې هر چا په ورته معلومات راکړي د ژوند موږ یو لک کالداري شیرینی ورکوو. د ټولو د ازادۍ د ټولو اورېدونکو ته مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ د چارباغ د کلي د چنګزو د مسجد نیک محمد نومېږم. زما ورور دی د احمد په نامه دا 14 کاله کېږي چې ورک دی. که هر چاته په حق معلومات دي موږ ترې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 4 5 0 2 3 4 دعا والسلام.
مننه کوم ورور ستاسو څخه او د ټولو هغه نور اوریدونکو څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې و. البته دا باید ووایم چې زموږ سره نور پیغامونه هم سته، خو د خبرونې وخت هم دومره دی، نو نور به په نور خبرونه کې سره واورو. مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم، د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو او تنظیم کې مرسته او همکاري سره کوي. تاسو هم تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم پا قدم گدم تا یادو ما.